دقیقه رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي وخت په کابل کې د سهار 6 بجې او په واشنگتن کې د شپې 9 نیم بجې شولې. دا د امریکا غشنا رادیو د پښتو څنګه دویمه خبرونه شروع کوو. په خبرونه په دمر سر کې د مهمو خبرونو غټه کې اوري.
ولسمشر غنی د لوګر د پیشي د چړن لپاره روایت ټاکلې دی. د بهرنیو چارو وزارت پای شه طالبان سره د سولې د خبرو د دویم غونډې د ځای او وخت په معلومولو کار روان دی او د امنیت شورا د ایران اټومي موافقه تصویب کړه.
په دې خبرونه کې به واوري چې ولسمشر بارک اوباما په سپین ماڼۍ کې د نایجیریا د ولسمشر سره کتلې دي او د بوکو حرام د وسلوالې ډلې او د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د روان کال په لمړنیو څلورو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 9 عملیات ترسره کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو او ترکیې د همکارۍ د ښه کولو په برخه کې د یو بل سره هم ژمنه کړې دي. دا رپورټونه لږ وروسته اوري خو لمړی بشپړ خبرونه روخان نورزای وایي.
جمهور رئیس غنی په لوګر کې د اردو د عسکرو په وجل کېدو خوښي څرګنده کړې ده او یو وایي ته ټاکلې دي چې د پیش پړته خط وکړي. پرون سهار د لوګر د برکی برک د ولسوالۍ د چلتن په سیمه کې د اردو پر یو پوستي باندې هوایي برید وسو چې و عسکر پکښې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د پیش پړه نور تفصیل د ابراهیم رحیمی په دغه رپورت کې.
په لوګر کې د ملي اردو د سلارمې په لیوا قومندان جنرال عبدالرزاق ساپۍ وایي په بمبار کې د ملي اردو اته سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. هغه دی وټه پیروختي حالت د اندېښنې وړ خودلای. د چارواکو په وینا لا د برید لامل نه دی سرګند شوی خو په لوګر کې د ملي اردو قومندان جنرال ساپۍ وایي داسې ښکاري چې امریکایي چورلکو د کوم غلط راپور پر بنسټ یا د شوی پوستا بمبار کړي. افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو یو ویان امریکا غکتول چې له دغې پېښې خبر شوي او د څېړلو په اړه یې خپلې پلټنې پیل کړې دي. همدارنګه د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي هم پر خپل ټویټر پاڼه د برکې برک هوایي برید او د ملي اردو ځینو سرتیرو ته وخت مرګ ژوبله تایید کړې خو د پېښې د پلټنې خبرې ورکړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو په دویمې غونډې د ځای او وخت په معلومولو کار روان دی. که څه هم د سولې عالي شورا ویلي دي چې له طالبان سره به د سولې دوهمه غونډه د جولای د میاشت په وروستیو کې وسي خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د خبرو د ځای او دقیقې نیټې په اړه نهایي پرېکړه نه ده سوې. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
د دوهمې غونډې د ناستې ځای او دقیقې نیټې او همدارنګه دغو کسانو په اړه چې په غونډه کې ګډون کوي کار جریان لري. په همدې ورځو کې به د لا زیاتو جزئیاتو او تصمیمونو په اړه چې نیول کېږي کار وروستی شي.
د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ مستقیمې خبرې د جولای د میاشت په 8 په اسلام آباد کې وسوې. په غونډه کې د خبرو په دوام او په راتلونکي غونډه کې د دواړو خواوو د غوښتنو په مطرح کولو توافق سوی و. د امنیت شورا د ایران اټومي موافقه تصویب کړه. اوس که چیرې ایران په سی موافقه عمل وکړي نو په دغه هیواد به لګول سوي بندیزونه په تدریجي توګه لرې سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د ایران د اټومي پروګرام په سر په موافقه باندې رایګیري وکړه. رایګیري تر ډیره تشریفاتي بڼه درلوده. دا ځکه چې د امنیت شورا 15 دایمي غړي امریکا، روسیه، چین، برېټانیا او فرانسه د ایران سره په خبرو کې دخیل وو او د موافقې په اړه مخکې ده توافق درلود. د امنیت شورا د اټومي انرژي د نړیوال ادارې ته امر کړی دی چې د ایران د هغو ژمنو د تایید او څارنې لپاره د ضروري اقدامات وکړي چې د خپل اټومي پروګرام په اړه یې کړي دي. په پریکړه لیک کې د ایران غوښتنه سوې ده چې بشپړه همکاري دې وکړي. په ایران باندې به بندیزونه هغه مهال لرې سي چې د ملګرو ملتونو مفتشین دا تایید کړي چې د ایران پروګرام یوازې سوله ییزه اهداف لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا او کیوبا ترمنځ د ډیپلوماتیکي اړیکو بیرته اعاده کېدل یو نوی پیل بللی دی خو هغه ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوس هم ډېر اختلافات شته. جانکیری خبرداری ورکړ چې د اړیکو پوره عادي کېدل به ډېر وخت ونیسي. نور تفصیل د واشنگټن د امریکا ژغ خبریال پام ډاکنز په ریپورت کې چې اشوق الله رحیمزوی تاسو دروروي.
د امریکا د بهرنی چار وزیر څو ساعت وروسته د هغو مراسمونو خبرې وکړلې چې په واشنگټن او هوانا کې د کیوبا او امریکا د روابطو د عادي کېدو په خاطر جوړ شوې وي. کاغلی کیری داسې وویل:
And that the interests of both countries are better served by engagement than by estrangement.
د دوه هیوادونو ګټي د خصومت پر ځای د روابطو په شواله کې دي. موږ د روابطو د پوره عادي کولو پروسه پیل کړې ده. یقینا دا به اوږده پروسه وي، خو د دواړو هیوادونو کیوبا او امریکا د خلکو په ګټه به وي.
هغه د خبرې د کیوبا د بهرنی چارو د وزیر برونو رادریګس پاریا سره د ملاقات نه وروسته وکړه. د 1950 کال نه را پدې خو پاریا د کیوبا د بهرنی چارو لمړنی وزیر دی چې امریکا ته سفر کوي. د کیوبا د بهرنی چارو وزیر بیا وویل چې د کیری سره یې پرون رغنده خبرې وکړلې. هغه دا هم وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ژور اختلافات لا هم شته دي. هغه په کیوبا باندې د امریکا لخوا د لګول شوو بندیزونو د ختمولو غوښتنه وکړه.
د سوریې سرحد ته نږدې د ترکیې د سروچ په شارګوټ کې په پرونی برید کې د مړو شمیر یو دی شتون ته رسیدلی دی. چارواکي وایي چې په برید کې نږدې 100 کسان ټپیان سوي هم دي. د پښتو ژبې شاعر، ادیب او څېړونکي ډاکټر راجولي شاه خټک پرون په پښتونخوا کې د دروش په تکلونو په عمر مړ شو. مرحوم راجولي شاه خټک په پېښور کې د پښتو اکاډمۍ د رئیس په توګه وظیفه ترسره کړې وه او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې رئیس هم وو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د 2014 کال د شاله وریزو لوبو د غوراوي په سیالیو کې د هانګ کانګ سره لوبه وکړي. افغانستان باید دا لوبه وګټي چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. لوبه د افغانستان په وخت په 1:30 بجې پیلېږي. دا و خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو، خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن اوریا. د امریکا ولسمشر د نایجیریا د ولسمشر سره ژمنه وکړه چې د بوکو حرام د ډلې سره په جګړه کې باور سره مرسته کوي. دواړو مشرانو پرون په سپین ماڼۍ کې وکتل او په ګڼو مسایلو یې خبرې وکړلې. نور تفصیل د امریکا غاک خبریال ارو پانډې په دې رپورت کې اوري. د نایجیریا ولسمشر محمد بوهاري د جمهوری ریاست مقام ته د رسیدونه اتونی ورسته پرون په سپین ماڼۍ کې د ولسمشر باراک اوباما سره وکتل. کاغلی اوباما په نایجیریا کې انتخابات وستایل او هغه یې تاریخي یاد کړل. د 1999 میلادي کال نوروسته چې په نایجیریا کې پوځي واکمنی ختمه شوې وه، دا لومړی ځل و چې واک په سوله ایز او دیموکراتیک ډول د یو مشر نه بل مشر ته وسپارل شو. ولسمشر اوباما په دې اړه داسې وویل: په نایجیریا کې موږ ولیدل چې د انتخاباتو د لارې واک په سوله ایز ډول نوي حکومت ته وسپارل شو او دا خی چې نایجیریا دیموکراسي ته ژمنه ده. د نایجیریا ولسمشر محمد بوهاري بیا په خپل خبرو کې د ښاغلي اوباما نه مننه وکړه چې په سوله ایز توګه د واک په سپارلو کې د نایجیریا د خلکو هیلې په حقیقت بدل کړې. د آزادو، عادلانه او اعتبار وړ انتخاباتو د کېدو لپاره د امریکا او اروپایي ټولنې د فشارونو له برکته نن موږ په نایجیریا کې په دې حالت کې قرار لرو. خاغلی بوهاري د همدې کال د مارچ په میاشت کې په خوانی ولسمشر ګوډلک جاناتن ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړه. د جاناتن په وخت کې د نایجیریا او امریکا اړیکې به خوند شي وي. امریکایي چارواکو اندېښنه درلوده چې د نایجیریا حکومت د بوکو حرام د وسلوالې ډلې سره د جګړې وړتیا نه لري. په ځانګړي ډول ورسره له هغه چې د ډلې د یو خونځي شاوخوا 250 وټهټولې. د اټلانټیک په شورا کې د افریقا د څنګه مشر برون واین برټن د ګډ لک جاناتن د دورې پاړه داسې وایي: زه فکر کوم چې د ګډ لک جاناتن د حکومت په وخت کې د بوکو حرام ډله د څو کانو لپاره همداسې پریخودل شو چې خپراخه او قوی شي. د نایجیریا پاوس هم د خلکو سره زیات زور زیاتی کړی و او دای بل وجه و چې په نایجیریا کې وضعیت ډیر خراب شو. د نایجیریا نوی ولسمشر محمد بوهاري د پاوز متقاعد جنرال دی. او د جمهوریت ریاست مقام ته در رسیدو سره سم د خلکو سره د بدلون ژمنه وکړه. هغه د نایجیریا د پاوز بهریز وکونو او هوایز وکونو ټول مشران بدل کړل او پر ځای نیو کسان وګمارل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم وویل چې ښاغلی بوهاري د بوکو حرام د وسلوالې ډلې سره د جګړې او اداري فساد سره د مبارزې لپاره ښکارا اجنډا لري. اوباما ژمنه وکړه چې د نایجیریا سره به په دې برخه کې همکاري کوي.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
دروندونکو د ازادۍ رادیو پیغام تاسو د امریکا غک آشنا رادن ورده وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 30 دقیقې شولې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د روان کال په لمړنیو 4 میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 900 عملیات ترسره کړي دي چې شاوخوا زر لوی او واړه قاچاق کوونکي هم پکې نیولې دي او همدارنګه د نیول شوو قاچاق کوونکو څخه نږدې 300 ټنه بیلابیل بیلابیل ډول نشئی توکي او الکولي مشروبات هم کشف او ضبط شوي دي. نور جزئیات د کابل نه د ممتاز بهیر په دې رپورت کې اوري.
د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس وایي د روان کال لپیل رئیس د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د نشئی توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره 1200 عملیات ترسره کړي او دغه عملیاتو په ترڅ کې د نشئی توکو زر تنه لوی او واړه قاچاق کوونکي نیولي او د قانون منګلو ته سپارل دي. د کورنۍ او چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی وایي په دې موده کې نږدې 1.5 ټنه بیلابیل ډوله نشئی توکي او الکولي مشروبات هم کشف او ضبط کړي دي. خغلی احمدی وویل د نشئی توکو د کشف او ضبط او د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره به په نږدې ورځو کې د افغانستان په کچه پراخ کمپاین پیل کړي.
البته قسمت د ماه رمضان کمی فعالیت ها کم شده
د روزی په میاشت کې کسه هم زموږ فعالیتونه سناسل لک شول، خو ما په دې ورستیو کې د کورنۍ او چارو پر وزیر یو لوی پلان لاسلیک کړی دی چې دا کمپاین به موږ د نشئی توکو د ضبط او د قاچاق کوونکو د نیولو په برخه کې د اختر لورز ورسته پیل کوو او د غراس په کابل ښار کې به د نشئی توکو د ویش د ټولو سرچینو او مرکزونو لمنځه وړل او د پرچون پلورونکو نیول هم ورکی شامل وي چې تاسو به شاهدان اوسئ. خغلی احمدی ویل د تیر کال د لومړی او سلور میاشتو په پرتله سږ کال د نشئی توکو په کشف او ضبط او د قاچاق کوونکو د نیولو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. د غراس جنرال باز محمد احمدی ویل تیر ورځ پولیسو د پروان ولایت په مرکز چاریکارو کې 2 تنه قاچاق کوونکي نیولي چې غوښتل یې 1 ټن خالص اپین له بدخشان څخه هرات ته او له هغه ځایه ایران ته قاچاق کړي. بلخوا د مسکراتو جرمونو او نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي د روان کال په لومړی او سلور میاشتو کې کشفی او امنیتي ارګانونو دغه مرکز ته 200 شل قضیه سپارلې چې ورکه 300 عمده قاچاق کوونکي شامل دي. د دغه مرکز د ځنګړي سارنوالۍ عمومي رئیس یار محمد حسین خیل وای د نیول شو قاچاق کوونکو دوسیه تر سیړنو لاندې دي.
منګه په دغه سار کال کې 200 شل قضیه د کشفی ارګانونو لخوا غرض د تحقیق او اقامت دعوی مرکز عدلی او قضایي تراغلي په ارتباط 300 نفر په حدود 300 نفرو کې دا قضایه موږ رسیدګي کړې ده او یو تعداد محاکمو ته غسوي او ډېرې کمې قضیې به چې موږ تر تحقیق او بررسي لاندې
دا جرمونو مسکراتو او نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو لمخه په 1993 ملمریز کال کې دغه مرکز د نشئی توکو د شاوخوا 250 قاچاق کوونکو دوسیه سیړلې چې ورکه نږدې 40 تنه دولتي کارکونکو او 3 بهرني ادبا هم شامل وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
خدا خدایا دا بس کیگی سوکم خدایا خدایا دا بس کیگی سمیت زل غواری غواری آغنا کیگی سوکم خدایا خدایا
خدایا دا بس کیږي زوکم خدا خدایا دا بس کیږي دا بس کیږي دا بس کیږي دا بس کیږي دا بس کیږي
کو وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 8:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. هم د دې خبرونې یو بل مطلب، په ناروې کې د مهاجرینو دفتر او په داخل کې د بې ځای شوو خلکو د څارنې مرکز یو رپورټ وایي چې په 2014 کال کې په نړۍ کې د نړۍ په 100 هیوادونو کې د سیلابونو، طوفانونو او زلزلو د لاسه تقریبا 19.3 میلیونه خلک د خپل کورونو پریښودو ته مجبور شوي ول. د امریکا غاک خبریال لیزا شلاین د ژنیو نه په دې اړه رپورټ را لګلی.
په ناروې کې د مهاجرو په دفتر کې د بې ځای شو خلکو د څارنې د مرکز په دغه رپورټ کې ویل شوي چې د 2008 کال نه را په دې خوا هر کال د طبیعي آفتونو له کبله تقریبا 2.5 میلیونه خلک د خپلو کورونو نه بې ځای کیږي. دغه رپورټ وایي چې په چین، هند او فلیپین کې ډیر خلک دغه طبي آفتونو ځپلي دي. په همدې توګه په سودان کې ډیر خلک د طبي آفتونو له کبله د خپل کورونه وتلو ته مجبور شوي. په ناروې کې د بې ځای شو خلکو د سارنې د مرکز په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي چې د اقلیم بدلون هم د طبي آفتونو په شدت او زیاتوالي اثر کړی دی. د دغه مرکز مشر الفریدو زیمدیو وایي چې د پخوانیو 40 لسیزو په نسبت د هغو کسانو په شمار کې 80% زیاتوالی راغلی چې د طبیعي آفتونو له کبله د خپلو کورونو نه وتلو ته مجبوره شوي دي. هغه وایي
Our report shows that how it is not the hazard itself that determines the
زمون پر رپورټ کې دا څرګنده شوه ده چې یوازې طبي مصیبتونه او خطرونه د دغه تباهیو اصلي علت نه دي، بلکې بشري عوامل هم پاغي اثر کوي. لکن په حقیقت کې اقلیم یا موسمي خطرونه په زیات اندازه د خلکو په بې ځای کولو اثر کوي. د مهاجر لپاره نړیوال ټولنه هم دغه رپورټ د موادو پر راټولولو کې مرسته کړې ده. د دغه ټولنې مشر ویلیام لاسی سوینګ امریکا غږ ته ویلي چې همدا اوس د اقلیم بدلون وضع پسې لا خرابه کړې ده. هغه وایي نن ورځ د خلکو نقل او حرکت دومره زیات دی چې بل وخت په تاریخ کې ساره نه ولیدل شوی. هغه وایي د نړۍ د 2 میلیاردو نفوس نه تقریبا 1 میلیارد بې ځای شوي خلک دي چې په هغې کې 1/3 برخه د سرحد نه تیریږي او کوم بل ملک ته مهاجرت کوي، او پاتې 3 برخې په خپل ملک کې د یو ځای نه بل ځای ته کډه کوي. هغه دا هم ویلي دي چې د هغو خلکو د شمار پیشبیني نشي کېدی چې په زور مهاجرت ته مجبوره کیږي. هغه چا چې دغه رپورټ برابر کړی دی وایي کېدای شي چې داسې ودانۍ جوړې شي چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت ولري، او هم د یو ملک په ټولو ځایونو کې د طبیعي آفتونو نه مخکې لکه سیلاب او یا هم زلزله د خبرداری داسې سیستم باید موجود وي چې خلکو ته د دغو آفتونو په باب مخکې له مخکې اطلاع ورکړي، چې البته دا به په خپله د ډیرو غم لړلو پیښو په مخنیوي کې ښه مرسته وکړي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
افغان خزه څومره اقتصادي استقلالیت لري؟
شما در این مورد چی فکر میکنین؟
د خزو غږ له آشنا رادیونه سه شنبه شپه 8 بجې. نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 010 اویا. امریکا غږ آشنا رادیو.
او درنوندونکو دا هم دروان خبرونی ورسته مطلب. د امریکا متحده ایالات او ترکیه د همکاري خکولو د سترګې پلار دی. د امریکا خبريال دوریان جونز د استنبول نه رپورټ را لګلای.
انقره او واشنگتن د بین المللي ائتلاف د مشر متقاعد امریکایي جنرال جان ایلن د روان میاش سفر ګټور یاد کړ. دغه ائتلاف ته دا وظیفه ورکړل شوې ده چې د اسلامي دولت ډله یا داعش تباه کړي. د واشنگتن سره تیری غونډې سختې او مشکله وي، ځکه واشنگتن د انقره په مقاومت مایوسه شوی و چې وایي د اسد د رژیم د راپرځولو نه وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته ماتې ورکول کېدلی شي. مګر سمیت ایډیزا چې د ترکیې د جمهوریت په ورځپاڼه او د ال مانیټر ویب سایټ کې لیکنې کوي، نه وایي نه کېدای شي انقره او واشنگتن خبرو ته کښېني. دی وایي
Both sides were on different pages, especially with regard to Syria, you know, in terms of their priorities and with President
دواړه خواوې په مخالفه خواوې په خاصه توګه د سوریې په ارتباط او په خاصه توګه جمهور رئیس اردوان د اسد او د هغه د رژیم پر راپرځولو باندې ټینګار کوي. مګر انقره اوس دې نتیجې ته رسیدلې ده چې دا سمه لار نه ده، او ښایي چې په آخر کې سیاسي حل ته ضرورت ولري او د سیمې حالاتو ټول دغه شیان منځته راوړل، ځکه چې ترکیه داسې احساس کوي چې کونجته شوې ده. حتی د رجب طیب اردوان د عدالت او پرمختیا په ګوند کې د ننه د سوری په پالیسۍ باندې انتقادونه کیږي، او تر یو حده پورې د تیرې میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې د اکثریت لاسته د نه راوړلو ملامتي ورباندې اچول کیږي. انتقاد کوونکي وایي چې د عدالت او پرمختیا ګوند اسلامي ریشه لري، نو همدا علت چې د اسلامي دولت په نامه د ډلې په خلاف د امریکا په مشرۍ ائتلاف بشپړ ملاتړ ونه کړ. د عدالت او پرمختیا ګوند په دې پالیسۍ باندې زیاته رڼا اچول شوې ده چې وایي انقره امریکا ته اجازه نه ورکوي چې د سوری د سرحد سره نږدې هوایي میدان نه بشپړ ګټه واخلي، یوازې ورنه د ډرون الوتکې کار اخیستلی شي. مګر لیکوال ایډز نه وایي کېدای شي چې انقره د واشنگتن او غوښتنو منلو ته نږدې شوې وي چې غواړي د دغه میدان نه بشپړ کار واخلي. د عدالت او پرمختیا ګوند چې هره پریکړه کوي، نو دا مطلب رسوي چې کوشش کوي د ائتلاف یو انډیوال پیدا کړي او د انتخاباتو د کېدو بیا احتمال اشته ده. ایران واشنگتن لا نور قوی کوي چې د انقره سره د یو قوي موقف نه خبري وکړي. سولي وزل چې په استنبول کې د قدیر حاسه په پونتون کې د بین المللي روابطو استاد دی وای د ایران سره د اتومي پروګرام د بین المللي موافقې نه وروسته ترکیه په سیمه کې د امریکا د متحدینو د امنیت په برخه کې اویره لري. Why?
Since there is no other country that can actually balance Iran in the region, and Obama says we will
کله چې په سیمه کې هیڅ هیواد د ایران سره برابري نشي کولی، او اوباما وایي نه موږ به زر پروګرام اعلان کړو چې هغه باید اسرائیلو او په خلیج کې عربي متحدینو دواړه محفوظ کړي. از فکر کوم چې ترکیه به په سیمه کې د امریکا د متحد په هیڅ ځان بیا راڅرګند کړي. څارونکو دا کوي چې په سیمه کې نوی تحرک او قوت نه پیدا کړی دی چې هغه بیا د ناټو د دواړو انډیوالانو ترمنځ اړیکې قوي کوي.
اوس هم د مهمه خبرونو لنډیز اوریا. جمهور رئیس اشرف غنی په لوګر کې د اردو د عسکرو په وژل کېدو خواشینی څرګند کړي او یو حیاتي ټاکلی چې د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. پرون سهار د لوګر د بریک برک د ولسوالۍ د چلتان په سیمه کې د اردو په یوې پوستې هوایي برید وشو چې و عسکر پکې وژل شول. افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د طالبانو سره د سولې د خبرو د دویمې غونډې د ځای او وخت په معلومولو کار روان دی. که څه هم د سولې عالي شورا وایي د طالبانو سره به د سولې دویمه غونډه د جولای د میاشتې په وروستیو کې وشي، خو د بهرنی چارو وزارت وایي چې تر اوسه د خبرو د ځای او دقیقې نیټې په اړه نهایي پریکړه نه ده شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ایران اتمی موافقت تصویب کړه. اوس که چیرې ایران په شوې موافقې عمل وکړي نو په دې هیواد به لګول شوي بندیزونه لرې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا او کیوبا ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو بیرته اده کېدل یو نوی پیل بللی، خو هغه وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوس هم ډیر اختلافات شته دي. د سوری سرحد ته نږدې د ترکیې د سوروش په خرګوټي کې په پرونی برید کې د مړو شمیر 1 تنو ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د کورنۍ چارو وزیران په دې کې پاتې راغلي چې د هغو شاوخوا 40,000 مهاجرینو ته چې په یونان او ایټالیا کې دي موقتی سرپناه برابرې کړي. د پښتو ژبې شاعر، ادیب او څېړونکی ډاکټر راجولی شاه خټک پرون په پښتونخوا کې د 13 کلونو په عمر مړ شو. مرحوم راجولی شاه خټک په پېښور کې د پښتو اکاډمۍ د رئیس په توګه وظیفه ترسره کړې وه او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې رئیس هم وه. او وروستی خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د 2014 کال د شلو اورونو د نړیوال جام د غوراوي په سیالیو کې د هانګ کانګ سره لوبه کوي. افغانستان باید د لوبه وګټي چې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. افغانستان په خپل ګروپ کې دریم مقام ترلاسه کړی و او په همدې خاطر یې ونه شو کړی چې د 2014 کال د نړیوال جام سیالیو ته لاره پیدا کړي. اوس په افغانستان د هانګ کانګ سره سیالي کوي او که هرې لوبډلې نننۍ لوبه وګټله هغه به هند ته د نړیوال جام سیالیو ته لاره پیدا کړي چې د 2014 کال د مارچ په میاشت کې کیږي. بایلونکو لوبډله به د روانو سیالیو نه ووځي. که افغانستان لوبه وګټي د الف ګروپ کې د لومړي مقام ګټونکي لوبډلې آیرلند سره به په نیمه پای لوبې یا سیمی فاینل کې مخامخ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم د هوا حالات. په کابل کې باندې د تودوخه لوړه درجه 33 شوي، ټیټه به 22 وي، اسمان به شین وي. په قندهار کې د تودوخه لوړه درجه 1.3، ټیټه 9، اسمان شین. مزار شریف 4.3، 2، اسمان زایزه وریز. جلال آباد 4.3، 5، اسمان به وریز وي. د باران د وریدو امکان شته دی. خوست 2.3، 5، اسمان وریز. هلته هم د باران د وریدو امکان. په قندز کې باندې د تودوخه لوړه درجه 14.3، ټیټه به 20 وي، اسمان به شین وي. په پېښور کې باندې د تودوخه لوړه درجه 15، ټیټه 20، هلته به باران وریږي. او په واشنگټن ډي سي کې به د تودوخه لوړه درجه 14، ټیټه 28 وي، اسمان به شین وي. درنو دونکو، په همدې سره د امریکا غاک آشنا رادیو د پښتو څنګه د سهارنۍ خبری خبرونو مطالب هم پای ته ورسل. مننه چې تر دې دمو زمنګ ملتیا وکړله. د امریکا غږ آشنا رادیو دراتونکو خبرونه د افغانستان په وخت مخام په وو بجو پیل کیږي. تر هغه چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی الاس پارم پاتې ورځ منې نیکمرغه. خو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډو شبو کې دری خبرونه شروع کیږي.
رادیو